د شرچې ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
په څو شیبو کې به درته د لوبو له ډګره اونیزه خبرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د چمن پر دروازه لو ویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وینن 4 شنبه د جولای 4 په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په 1 ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون 3 شنبه د جولای 28 په خپل تازه ارزونه کې ویلي، پخوا افغان پاسپورت لرونکي 20 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په 13 میاشتو کې دا شمیر 26 ته راکښته شوی دی. په دې ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی، چې وګړي یې کولی شي 195 هیوادونو ته بېله ویزې سفر وکړي. د حماس وسلوالې ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلوالې ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن 4 شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. متقی په دې خبرو کې په بیجینګ کې د فلسطیني ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونه د نه منلو وړ بللی دي، خو په پاکستان کې د چاپیدونکو انګلیسي ژبه ورسپانې ډان د راپور لمخې کاغلی شریف نن 4 شنبه د اسد په 3 په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هیواد یادونه ونه کړه. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو اترو لاره په سولیز توګه حل کړي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت نن 4 شنبه د جولای 4 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد په 2 ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت په خبره د شویګانو 4 نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. تاجکستان وایي په 13 میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګر روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکی او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن 4 شنبه د جولای 4 خبریالانو ته وویل، دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوی دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوې دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمه ایز چارواکو نن د جولای 4 ویلي، د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویه کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي، په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکی وګړی وژلای دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو اربیا موزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري، روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو په لوبته د هندوکش سترایکرز او مای پارسپورو لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیواله شورا کلنې ناسته تر سره شو، خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړي خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالي دوام لري او تر دې دمه هندستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونې پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پیلې د پاریس له اولمپیکي سیالیو کوو. تاکل شوې ده چې د روانې جولای میاشتې په 26مه نیټه د پاریس اولمپیکي سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 1400 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکي سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوي دي چې سږکال به په دې اولمپیکي سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې له ډلې 3 جونې او 3 نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. دغه راز کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیزاد بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لورته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. دغه راز شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روحالله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان ننجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورټ وزیر امیلی اودیا کاستیغه په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا 3 نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې واوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 6 کسیزه لوبډله چې 3 نجونې او 3 هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې د 3 افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا 3 نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیره بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په المپیکی لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې المپیکی لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونې هم پکې دي د المپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو ل ایتیاد لری ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ ته راګرځو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ اووم پړاو پیل شوې سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالۍ پایلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې پایلوبه به د روان جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مای پر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ فو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 260 منډې لري، بهر شاه محبوب په 6 چې 253 منډې لري او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9 او فریدون داوودزی بیا 6 لوبغاړي سوځولي دي. د 6 لوبغاړو په لیست کې تقریبا 1 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستي سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزې جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزې وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزې وهل شوې دي. او د توپچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپچونکی دی چې په یو سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یو لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یو سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د کرکټ نړیواله شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراورو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روانې جولای میاشتې په 22 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیواله شورا د مشرتابه په کلنې ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ د خبر لمخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 100 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړي دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوبلړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلادیش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبي او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویلي ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیوال شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د خزو په کرکټ کې تب پاتې کیږي. خو دا د خزو د آسیا جام سیالۍ دي. د خزو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روان جولای میاشتې په 19 نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګه د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړې و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویلو ده چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي دویم مقام لري. نیپال په دریو کې اوه سیالي ګټلې دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې یوه بایللې دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پای لوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده. خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ولده چې پایلو به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیز سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوی سیالۍ دي چې دریم پړاو یې هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د خزینه او نارینه و ترمنځ ترسره کیږي. د خزینه او سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه و سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د ول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه دواړه لوبې د نارینه و خزینو په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پیلو به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه و سیالۍ به هم د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پیلو به یې په لارډز لوبغالي کې وي. د ویل ده چې سکل به په سلبالیز ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبیږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یا د لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 28 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلی په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28 نیټه دویمه شلوریزه سیالي په 30 دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي. او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې یاد سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اګست په 4 به دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اګست په 5 به دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندستان د ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکې ټاکل شوی. د راهول ډراوډ په ځای گوتم گمبھیر د هندستان ملي لوبډلې د مشر روزونکې دنده مخې ته وړي. د غراز د هندستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شلوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نوی. د هغوی په ځای به نوی کپتان شبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شلوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اویلندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوی سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 240 منډو په تفاوت ګټلې ده. تاکل شوی دا چې دریمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان ورو توپچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 1 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوي د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوي ملي لوبډلې به یوازنۍ یو ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په دوهمې اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په 2 سیالیو کې یو ګټلې او یو یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په 2 سیالیو کې یو سیالي ګټلې ده او بل یې بایللې ده. زیتونی کابل لوبډلې بیا په 2 سیالیو کې یو مساوي کړي او یو یې بایللې ده. صداقت کابل هم په 2 سیالیو کې یو مساوي کړي او بل یې بایللې. آریا فورج هم په 2 سیالیو کې یو ګټلې او بل یې مساوي کړي ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سي پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونې په ورسته برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوي څرګندونې درته خبرو. په دې څرګندونې کې به تاسو د رحمت شاه او افسر زاجي خپل منځي خبرې د غراز بده درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې ووري.
په دغه ټورنمنت کې دومره غټ چیس نه و شوی زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان دره ته ووایه چې کله چې ارشاد اوټ شو والا ورکې اوټ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کېږي او څومره پرنرشیپ زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب واقعا پورې لوبه وه یو غټ هدف و. کله ما نه ارشاد اوټ سي یولس منډې یو ته راغلې ما تا یو ډېر ښه پارټنرشپ وکړو. هغه پارټنرشپ به موږ کوه چې د ټورنمنټ کې بیسټ پارټنرشپ و نو هماغه و چې موږ غټ هدف چیس کړه.
بالکل زبردست. دا راته ووایه چې کوم وخت کې چې زما یو ففټۍ ته یو څو رنزونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او هغه لګیا وو دا لیک بریکر ظاهر چنه مینه لګیا وو ډېر ښه بالینګ کولو او ته راغلی راته وو د وسو خبرې دې وکړې. هغه زدا څه فکر و چې زه پرېشر کې یم او که تاسو پلان واغه کې ته راغلی
واقعت هغه ربګل کا وګورې او ظاهر پختین کا وګورې واقعا ډېر ښه بالینګ شروع کړ نو هماغه و چې موږ هغه رن ته ریسپیکټ ورکړو نو کچیر مون پی شارٹ مار وهله او کې دیش وکټ مې لاس ور کړې خو هم هغه سره مې هغه تم ریسپیکټ ور کړ غنم پینځه پینځه سلور سلور رنګ غستل او د نور بلران نو فائدہ غستم هغه زما غټه د چیس په او دا ته وایي ځان چې ته نن په کوم پلان راوته یې
مننه درویش ګوره کته وګوره نور مې چونه موږ به لومړی بیټینګ کولو او زه به ډېر کوشش مې همدا و چې خیره پورې لاړ شم. هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتله مننه چې راووته مال چې ټارګیټ یې هم زیات دی. هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې وو هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم که نه شم کوای نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال هغه به زبون ری کوم او ښه بال چې دی هغه به عزت کوم نو ځکه د پرنشیم داسې بیلډ شو.
او واقعا شاید هغه که تاسو وګورئ موږ ټیم کې ماشاء الله ډېر بیسټ ټیم وو او هغه بټسمنان او هغه لنډران موږ سره و چې نور ټیمو سره دومره نه وو نو هماغه و چې موږ بدبختانه چې موږ ټاس ګټو وشتنځای به موږ ته معلومات نه موږ به بیټنګ کوو دویم کې به وشتنځای داسې دومره جوړ شو چې ډېره بسیده شو یعنې موږ بیا دوه سوه اویا دوه سوه پنځه شپېته او دوه سوه پنځه پنځوس درې هدف هم ستر ورکړی خو موږ مې پوره کړه. دا کرکټ دا ګټه حالات پکې راځي اول ځلو چې کندوز میدان ته راغلی وو اس داسې هغه و چې دا دوه اننګز وو چې موږ ډېر شیان زده کړو خو بدبختانه بیا وایم چې موږ هم چې څوک یې خاصه مو بیل
بالکل کرکټ چې دی کپتان سره ټوله زده کړه ده انشاءالله یعنی د هر میچ نه به زده کړه کوو او راتلونکي میچو ته چې راځو انشاءالله یو بل قسم به ښکار یو بل ټچ کې به انشاءالله
مبارک دی تاسو
سره وایي
هو دا بالکل وکټ په حساب باندې دوه سنچري مس کړه هغه سخت ټایم دوه تیر کو او بعد ریزرونګ سنچري ولې دوه او معمولی معمولی غلطی سیدا دغه سنچري پاته کوي. مثال زه در کوم ماته د شرف یو فل ټاس بول راغی هغه ما فینیش نکوم انا کې زه څلور رنز شاته مل سنچري بعد هغه ما پوره فینیش کړی وای او هغه شپږ نه سنچري بدلیدل او بس دا پارت اف گیم دا غلطینو چې بس دکړه کو ان شاء الله مخکې بالډ مو فائنل ته کوالیفای سی ان شاء الله کوشش وکړو چې دا سنچري کې دی چې الته اوسو الته به ول خیر
ان شاء الله. بالکل نروس نایټ کې سړی او چینو ډیر ډیس اپوینټډ نو هارد لک نو شتا تمول چینن د شراب ورځ ده بیا غه خه بالینګ کې گزاره او کور سره خیر دې پرې ده تا بیا هم پک اپ ورک اولی
بالکل شرف من ورځ وا بالینګ شي کې دو کتا سه کتو ګوره ټول میچ را واخې سناریو ټول دې میچ را واخې ما دې ټرای نه کړی شرف باندې یو ټرای مې کړی داغم ریورس سویپ مې کړی یو بعد به ما ټرای نه کړی دا بول باید ما ټاپ اینڈ باندې لو بول یو ما چې دا باټم اینڈ یو سو ځکه بول کیری شو کني ټاپ اینڈ یوز کړی وای نو بول نه کیری کې بزم سنگل تکلا یو ما شاٹ لپاره نه ولاړم.
بالکل تا ویکټ باندې وخت ډیر تیر کړی ولتا نو زم شکل بیټینګ تر عالم تانم پښتنو پر سوې ویکټ سکیږي سنه کیږي نو هغه وخت تا پوهې کړم چې ویکټ باندې بال لګریب کیږي لکه صبر کیږي لګن ختم راځي نو مهمه ده چې تا بیر ټایم واخلې چې کله هم ټایم واخلې نو اننګز بیلډ کیږي نو هغه وخت چې ما وتا ویل سره پارټنرشپ وکړو سټرایک روټیشن باندې ور ډیر فوکس کوو او لوز بالو فینیش کوو نو دې پلان سره زو ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.